تار نمې دا محمد ګل ال رنگ او ل سیره نسور او سپین د چا سره د رکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونی سي زما د واتس اپ او د ډای کې پر واویا ودې وشپېته نه سو وڅل وی بیا یې وایم سي پر و و درې و شپږ و نه سلور و او روشن شمیره هم وایم سي پر وسوا ونوي وسو شپېته درې سو او شپږ پنځوس ل پیغام په نشورو په هیله کې شاپ پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو ملک
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو ورکوسو وازانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی لزابل ولا ترغنداب ولسوالي شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولا ترغنداب ولسوالي نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا المسای تقریبا سلویش کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی دا نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې لخپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګاه پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 15 80 16 80. بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 85 15 8 15 1 8 16. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرکه شوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تورې جامې پر تن دي. که په اړه یې هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت ده 0 5 3 8 یعنی 0 3 0 3 3 8 و روشن شماره ده 0 9 80 8 35 350. ډیر مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سي تر بیا خو وخت شي وي د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ته جزما سلامونه نیکه هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه. زما د اکا زوی سخ محمد اکا نمیږي دغه لور چې ورکه ده بی بی خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چې ورکه ده په رنگ غنم رنگ انجلې ده بور ویشتیانې دي. سخ محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چې ورکه ده. نو کچا مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته دې معلومات راکې یا د بی بی خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دې ماته ژنګ ووي 0 3 2 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم 0 0 3 2 2 شپږ و شپږ. نو زما واتس اپ خراب وو، خپل مې د ازادۍ کارکوونکو ټولو څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی وو، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بېرته پله پله بیا دغه دی میسیج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسې ما میسیج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلی د کلی یم. دا نه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی سره اړیکه ونیسی. 0 اویا 2 سلویر 2 سلویر 9 سوه.
السلام علیکم، سلامونه طاهر روشان تاسو ته او څوک چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شیف الله په نوم باندې ده چې 9 کاله عمر لري. د تیر 2 اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخکې زمونږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 اتاویا 25 1 8 2 5 شپږ 1 3 شپږ 1. یعنی 0 اتاویا 25 1 شپږ 1 شپږ. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کوي. آزادی رادیو زندہ باد.
سلامونه روشن سر، تاسو ته څوک چې اوري آزادی رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران، 8 کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی. او تور جامې په تنګ دي، عصبي مشکل هم لري. هر چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اتاویا 4 سلویښت 6 اویا 5 اویا 3 شمېره بیا شمېره بیا درته وایم 0 اتاویا 4 سلویښت 6 اویا 5 اویا 3. او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اتاویا 4 سلویښت 11 شپږ سوه 5. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اتاویا 4 سلویښت 11 شپږ سوه 5. روشن صاحب هیله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل شي.
السلام علیکم، د آزادی راډیو سلامونه قبول کړي. موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسېدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرکه شوی ده. تر دغو څه پرې څه پته معلومات نشته. سپین ګیری ده، په هغه ټیم کې ګیری شناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړ په املا ده، املا ده کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سره مال شریک کړي. که هر چا اور چا سره نیوالی پیز نی ویني موږ سره دا معلوماتو کې په واتس اپ نمبر باندې ډیر مهرباني به کور کې اله ډیر سخت خراب شي.
ګران اورور، تاسو خو نه یوازې چې خپل نوم نو ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دې دغه واتس اپ شمیره ته زنګ وی. نو تاسو د واتس اپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني، نو به تر بده وی چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتس اپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه او د دونکو ته ولولم. 0098 93 3 0 9 3 4 6. شمیره بیا تکراروم، 0098 4. به فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او وروسته بیا 9 3 3 0 9 3 4 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې، او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه یې جوړ کړی ده. ډیر خوشاله یم. زموږ یو ورور دی په نام سره د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم موسی، نعمت الله، اغه محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپې شپاړس کاله تقریبا ولس کاله مخکې د کورس لا درکت شوی دی. هغه وخت عمر وو وویشت کاله تقریبا، اوس به انشاءالله څلوېښت کاله د عمر به وي. نو د کوره وتلی دی. زما د ټولو مسلمانانو څخه هیله ده که چېرې د ده په هکله باندې معلومات لري نو دې موږ ته په دې شمېره ټلیفون وکړي. په فارسي به اعلام کوم شماره، نو 298-9-15-0-3-0-2-3-0 دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. او زموږ کور په ایران کې دی، د ورور کور نوم په ویش کې دی. مننه کوم ستاسو څخه، جزاک الله. بیا هم نمبر درته وړاندې کوم، 298-0-915-0-430-230.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیر روشن صاحب ستاسو ډیر زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپرای. آزاد القیوم حاجی فرید د پراده ولایت باندې نو تاسو سره پدې کما زما یو ورو دی په نامه باندې د متی ولاجان تقریبا 12 کال عمر دی. عبد الله سمیت کې چې نظر کا سوي دی کچيري د موږ आवाज اوري بل مسلمان ورو د پاره معلومات لري. کولای شي چې ما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي. ورو 15 لک افغانۍ جایزه لري. د ټلیفون شمیره مې دا 0-0-4-0-8-4-0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا و 0-0-4-0-8-4-0. تای روشن صاحب تاسو خدای رضایت مننه چې موږ پیغامونه خبرای ژوندۍ وسی.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فضل احد د هلمند ولایت موسکلا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي، حفیظ دی. تقریبا 14 کاله عمر لري او 2.5 کاله کیږي چې ورک سوی دی. که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ژغ خپل اوري نو مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي. د بي سیم شمیره ده 0-0-3-0-6-5-1-0 او د اتصالات شمیره ده 0-3-1-3-0-2-5-5-0-0. شمیره یو بیا تکرارم 0-0-1-5-5-4-4 او 0-3-1-4-0-2-5-0-5-5. نو جایزه ډیره جایزه لري که هر مسلمان ورته معلومات وي. موږ ډیر په سرګردانه که په مدرسه کې د چا سره وي او یا د چا سره کار کوي نو موږ ته معلومات راکړي که دلته په افغانستان کې کبل ځای.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د سپین مسجد کلی اوسیدونکی یم. زما یو وراره په نامه د شفیع الله 9 کاله عمر لري، سپینې جامې په تن وې، چې تقریبا 8 میاشتې وخت کېږي چې ورک سوی دی. نو زه دا هیله کوم د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کړي او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي.
ګران وروره نعمت الله خان، تاسو خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، خو موږ په کمپیوټر کې ستاسو د واتساپ شمیره پیدا کړه چې زه همدا اوس لولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. ستاسو شمیره 0-0-9-0-8-9-2-5-0. شمیره بیا تکرارم 0-0-9-0-8-9-2-5-0.
السلام علیکم. نوم غلام ولی د دایرات ولایت در بچنګ ولسوالی ستا سره په تماس کې. موږ بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي. د درې برج کې نظر کسوي دی. کار چې ته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0-0-8-3-0-9-3-0-10. بل نمبر دی 0-0-2-8-8-0-5-0-1-1. مننه کده از ما خبر نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما پیغام نشر کی. تیر روشن صاحب عبدالکیم خبر کوم. عدالت میا زای یو رو رخ سوی دی. تقریبا 12 کال عمر دی. دلاس میچ کی جن در کا سوی دی. ک چیر دز مژ आवाज اوری بل مسلمان ور د پاره معلومات لري. د ما ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي. 38 لک افغانی جایزه لري. د ټلیفون شمیره د 0-0-5-3-0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
کارکونکو ته ز سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچاخان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درکه دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې معلومات یا ایلدلی نو پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرینی یې هم ترلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 7 8 10 9 15 2. والسلام په احترام.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لارې راولېږئ، موږ درته خبرو. تر اتلونکې خبرونه پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 2 4 1 1 5.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مونږ نن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي میلمه دی. سمیع الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر و او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم و. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا زما خپله اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی یم ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا مې پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروئ؟
والا ورور، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی یم په ترکیه کې، فعلا کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زموږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخودی. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست. د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژنده، نوموتی ډاکټر وو. کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ وو. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه 1995 کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک وو، غریب وو، هلکان وو، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه. نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو، ډېر ښه سیستم روان وو. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل؟ یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زخه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس او مکان ما درس نو ورکاو مون سر نور استادان لکه مطلب ما نیولی په ساتوار باندې یو نیم څل 200 روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و خلک بې وزله و نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی په 50% په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعیا غریب و ما به هغه څارله زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه هغونه به پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشه د ماتلین او د انسټیټیوټ نه فارغ شوی د دې کې د 30 دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو 15 کاله ماتلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شوه نرسینګ شو ټیکنالوژي شوه پروتیس شو دا 15 مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته دغه 15 راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې هم څانګه لرله خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه د میاشتې 4000 روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ 1000 خوشه محصلین لر فعلن او 2000 خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغه صفات شو زه دې خوا ترکی خوا ته راغلی یم
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خوا ته راووتئ
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل دغه ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا راژوندی کوي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو نا وخت نه کړی خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي. هر شي ته ما ټیم ورکړی. ولې زما هغه کمې هیلې زما کم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت هغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان کې ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هېڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره. ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسې وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې ښاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې. یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کوله، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي. بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف نومېده، د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و. امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټولو. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هېڅ نه وو. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی. هلته ډېر زیاتې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدی شي. نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله، بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه، هغه کیسه راته وکړئ.
ولا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلمه. کله زه ناست وم، اوسه مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی. یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی، او په همدې ورځ باندې مې روژه و. نو ما ته یې وویل چې هیڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکترانو نه کوم بوته، او ډاکتران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوی وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګنټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو. نو بس څه امید لرو، نو بس امید
نشته. مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري؟
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرله هغه مخکې روان کړو، هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې. نو دېنه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته پوهنتون کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي، خو د ژوند د تېرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به م نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم. نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکوو، یار څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې 12 کلن دی، پسې 9 کلن دی، او بیا ما لور دا 9 کلو، پسې 4 کلو، یو کال اخیرنه زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوي کله کله؟
پوښتنه کوو، او زما پوښتنه کوي. نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوي، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یې؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو. دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، او هم تماس نیسي مونږ سره حتما، ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان را ورسو؟
ترکیه ته خدا سی و چې دا ویزې ما ډېر کوشش وکړو ویزې بند وي، بیا ما لاره کې بعض مشکلات مو خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ خراړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وال شوي په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران. زموږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وې، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی یا هغه املته هدیره جوړه شوی، هر افغان چې مړ کېږي املته خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لرې وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسوی دی. زه خو خپل فانکاره کې وم، فانکاره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خوم نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور یې دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، لکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و، هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و، نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي، نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، او پسې زوريګو ارشپې یاد تراولو پر خبرې کو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو دولس کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي، ازادي راډیو .com ته ورشي. دل
پہاڑ کے اس ہر سیگی پپے سو شامی